után.
سلامونه ستړي مشه زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړې ده چې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون یې دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبې وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 19 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد رادیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او رادیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیا اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، دا خبرو دالتم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولای شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباری کړې، لک تر لګه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغه واده باس او د پاتې کېدو موده نه غځوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولای شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده که څام ز پویګم پاکستان په افغانستان برید کړي یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حال کړم نو زما لپاره حل او اسانه ده. په ورته وخت کې زبایت متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پویګی ولی زه غواړم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورل او زه فکر کوم چې موږ په دې جګړې کې بریالي شو. ولسمشر ترامپ تر دې یو وار مخکې منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پوځ پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو خطو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 3 ساعتونو اوربند په پای ته رسیدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسول په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت له کبله د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې ویلي 2 ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې 3 کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونې پارولې. د پکتیکا په اورګون کې د جمعې ناوخته د غبریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستانی اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستانی پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچې د حملې کړي او ګڼو پاکستانی عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 10 تنو عسکرو ته په میرعلي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوري د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکیج د کمولو او د اوربند تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړي. د قطر په منځګړیتوب خبرو ته طالب چارواکو او پاکستاني لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولات وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کینی که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پاوز مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روانو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کاله سمویلی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګری ټوله کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې پر ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلی و. هغې په خپل بیان کې زیاته کړې له افغانستان سره نښتې دواړو خواوو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټېلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټولې خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه واده باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ دغه واده لوړ پړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوی افغان کډوالو ته په ملمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې نورې وادو ته د تک کیسونه لري وایي د هوټلونو او ملمستونو مالکانو ته خبردار ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال او باسي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواد به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خبره شوې ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده
ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څختن وی سلاوس په میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي ل دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یو خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي ډیرې دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تمکیګو دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې لا افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیګ درولې دا اقدام د ډیورنډ پر کرخه د طالبانو او پاکستانی پوځانو ترمنځ د ورستنې خطو په دوام شوه افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندیښمن دي او وايي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي جزئیات په دغه رپورت کې
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي
یوبل فابریکا لرونکو رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لاري خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لاري ولټول شي
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا هند او ترکیه د دې بندر لاري راځي دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده مونږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند سویده د دې بیان لمخې د دې محمول لیک به تر هغه پورې
بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډیر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي وو چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 11.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا دی او تورن کس تر اعدام مرسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل دی او تورن کس تر اعدام مرسته. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزش کاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وای ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاریخوالی ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو چنې غوښتل نومې پر راپور کې خپور شي. جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
با تطبیق
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تک په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه راځي.
د روان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډېرې په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چې په اکسپرنه یې خپره شوې ده کړې چې یاد شخص اسماعیل نومېده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسی دون کې و د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکارانه مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالي باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنوونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په عام مازر کې دا مونغندلی وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دا چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای واسې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. د بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی د غشان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې، د ټول خلک یې وتلې دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه سوی. نه د باغ ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو. ټول دا سوي چې 15-16 کیلومتره لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان، سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه وې دي. د چورې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې تل زیږېدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کدی صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره نشو کولای، مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښول، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ټپس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اسول. نو دا حالات چې دا حالات لري مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه، نو زه یو په کې مچ مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمن او د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید اسول، نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شول، دونه سم څرګې مې حالت وای، بیا د کندهار درملمن ته لاله ما چې بیا زره لاله، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و، سړی هغه ژوند په یادې ار لازای ماته خاطرې خاطرې، په دې خاطر چې ما د تانج زماني عمر تل کړی دی، په کوټه کې مې تل کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي، اغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو، نو اغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو، د پښتو مزمن بیره توایه، اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کار کاوه، ولکه نور څوک مکان لري کې کنه لیکي ته به خامخا مخال لیکي ماته ویل. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اورېدل، دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه، بس دا څه مینه پیدا شو، شوق پیدا شو، نو هغه شپه مخې نه ته مسایده ده. یو وخت زه د کوچ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې سیالي لن کړې وه، ما درېم نو زه درېم سوی وم، نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري ما لیا، نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته راوستل زه ولاړ سه ما جر وګوره راډیو وګوره، نو ما ته ډېر افسوس رالی، بیخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې، نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو، بیا چې زه ولاړم کوچه ډومې ولیدله هغه سوډګانې ولیدې، ما په هر خبره نه وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه، بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله زه ساریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کېږي، نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي خوشمند زړګي په ژغ دی روشان دغه څه دی، زه چې به کله ډېر دغه سومه ماجرات به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه، او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 10 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1406 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي، او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرویه، یو جمعه د سپین سهاریه، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و، نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی بیروش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوځم په کتابونه خبرې وکړل، لکه استاد معصوم متک، انجنیر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمیر ګن شمیر نور استادان په زما کتابونه وژغدل هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما په دې لاره ټوټه کړي، دا د غیب سره لیکل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نسم کولای، کډوال هم کار نسم کولای، نه وایي چې کار کولای سي، مقاله لیکلای سي، په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرشاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خبريږي، او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي. دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکړي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره، بلکې ټول سره د هیواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هیواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلعه افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپیشلی ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یې کړو کله کور چې روانو مزراتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ، ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و، خبرونه ما اوریدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر براته ول، دا ستایي کوم چې رښتیا ښیر نه ځای جار خبرونه ته لاس پنځلس کړه، دې ستاده موږ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکړو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلک سره سودا کول شو، بیا نیوي بیا به هغه ما ژغ ورته ول، هغه نه چې پرادو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه کوم راورو اته بارو داس ما په ځینې خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصب دانه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ خبرونه مې دروس، بیا ځکه کله بیا په ځینې کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشه و لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله. بیا ځینې خلکو خندل و، د سپیشلی کوم څونه کارونه څونه چوکي و، یا څونه پوسټرو به کار است، څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و، او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپیشلی و پیژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیل دله، بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې هر کتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا می څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره و وس یو تنزیه خبرونه و ډیر خلک غوړېدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام فنجدې سم نږدې څه چې به خېدر هغه سم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وایي چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلا بیل خبرونی بیا یو تقریبا یو تدیم ساعت زیاته دا ټول خبر دغه راجم کړی چلوشت کې پنځه ورځې کې دا خبرې او دا غسل د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښه کړ بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړی دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علی بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د سیمه کار کاوه د نړیوال رګانو سره تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر دی په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې وو بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ خبرې هم ورسره کوله
کله بیا لوطنه ووته
دا وطنه نو بیا غلا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادواله غونډه بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا هو
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوینه رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولاد سره ته کله وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولاد سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته واښونی وي درې واری مې زړه شکه زمي راغونډ کی را رئیسو قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا می دوه کال د المان پر اډوی خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یاته ما کار وکړم نو د ښه سم مایکروفون تک شین سم نام التما مرکه وکړي التما خبرونه وړاندې کړي هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې می د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې وخت یو پاسې یو شي د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکارا سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللې یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره سم محترم نه په نکلو کې وای پلانکې درو و غرو درو و درابو واوښتې ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوښتې یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنې انګلیسي ژبه سړی په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټرانو به شیدي کړي، موږ بورتایان د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، دا پر ای بدوه ټیکې سربېره یا پر یو بدوه ټیکې سربېره، دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره یار کړي، دغه ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تا مې یار کړي، ورسره سوداوي کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخکې وچ انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم د دې که څه ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد وطن ته ووځي، د وطن ته ریشې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عادت کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتې د 10 کالو څخه ورسې څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي. کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي، ویل یاته د نوم اعتبار پیدا کړې دي. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څخه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستې وکم چې دواړه پردی سوي، کاستې وکم چې دواړه پردی سوي، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامت کیشه، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم ته نوی وي، خلکو خبره ته نوی وي، د دې دستور ته نوی وي. انا خبره ما پاره نه پېژ کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو نه، چې ورته ته یا تاسو ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خلو به بل کمه ته کتل، به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلته خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې، دا ولې بدلې؟ بل وای موږ ته داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بد دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چې وایي سپی لري، دغه کړي کې وسنه امدارو ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښې ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې کلتور داسې کلتور دی، او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایه ده، کده لوب ده، کده تحصیل موقع ده، کده د دې خوشحالي موقع ده، د دې لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په دې مکلب چې تر ټولو اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هیواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي، خپل راتلونکی باندې فکر کړی دی. نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادا به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره ته جالبه ده، او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده. جنګ نه دلدلی کلدلی ډېر مشکل دلدی، موږ خو هر ګړی وسم جنګ ختای، بیا نه پیسې څه وای، بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي. په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل ته معلمین چې وینم، بیا خپل معلمان سره پرتل کوم، د کینو کې په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مله څون امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم چې دخل ته ګورم. دلته څه نه شي ګورم، پر شونډه به مسکا خبره ده. سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي، هر شي بیا ته چې خو کړه پلار مړ دی، مور مړ دی، چې وګړه ویني ته خوشاله دي، استاد یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس ما شخص دي، تازه یو نوی لوړ مقام تر لاسه کړی دی، ټول خوشاله دي. کسان دي چې ورته ګورم ټول سره خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجه جګی ماری را ونړولې بلکې موږ زینه را خراب کړه او تر څنګ موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړل یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچو ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچو ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې ته نه داخلي ده دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نه سکولای نو دا وی غره وبله چې زه کالته په پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې په آلمانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا وی غره وبله چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته ارچال لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغل سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبري ساده چون لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
خاطر است.